په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زاج ملند او زمانور همکاران مو د ازادي رډیو په دې ماسپخینې خبرونه کې تود هرکلی کوو. د دې خبرونې د سر موضوع ده چې د اصلاحاتو او ښې حکومتدارۍ په برخه کې د ولسمشر اشرف غني احمدزي فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود نن د وفاداری لوړه وکړه او خپله دنده یې پیل کړه. په دې غونډه کې اشرف غني احمدزي په وویل چې د دولت په بیلابیلو برخو کې اصلاحاتو ته اړتیا ده او دا اصلاحات باید را وستل شي. نور ریپورټونه هم لرو خو پایل خبرونه کوو. وای سمیم د افغانستان اړوند خبرونه دروري.
سلام، په پایل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرچکو ته. د اصلاحاتو او ښې حکومتدارۍ په برخه کې د ولسمشر اشرف غني احمدزي فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود نن د وفاداری لوړه وکړه. د کابل بانک د قضیه د تصفیه د ادارې مشر عبدالحمید موهبي وایي چې د ولسمشر د فرمان په اساس باید ډیر ژر د هغو کسانو دوسیه وڅېړل شي چې له کابل بانک څخه پوره وړي دي. او جاپان د ماین پاکۍ په برخه کې افغانستان سره د شاوخوا 1 لک ډالرو مرستې ژمنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د اصلاحاتو او ښې حکومتدارۍ په برخه کې د ولسمشر اشرف غني احمدزي فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود نن د وفاداری لوړه وکړه. غلی احمد ضیا دغه پوسټ ته د احمد ضیا مسعود د معرفي کولو په غونډه کې چې نن په ارګ کې جوړه شوې او وویل د اداره به د حکومت د ښوالي په برخه کې کار وکړي. نوموړي په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو اړتیا ته په اشاره سره وویل له ارګ څخه نیولې تر ټیټو ادارو پورې باید اصلاحات او ښه حکومتداري رامنځته شي. ولسمشر احمد ضیا همدارنګه وویل د ملي یووالي حکومت په هیواد کې د ښې حکومتداري رامنځته کولو ته ژمن دی او تر څو چې د هدف ته ونه رسیږو د افغانستان وضعیت به د ښوالي په برخه کې کوم بدلون ونه کړي. د کابل بانک د قضیه د تصفیه د ادارې مشر عبدالحمید موهبي وایي چې د ولسمشر د فرمان په اساس باید ډیر ژر د هغو کسانو دوسیه وڅېړل شي چې له کابل بانک څخه پوره وړي دي. ښاغلي موهبي چې نن یې له ازادي راډیو سره مرکه کړې ویلي چې دغه اداره په ټاکلي وخت خپل اسناد د هیواد د عدلي او قضایي ادارو په واک کې ورکوي چې د ولسمشر د فرمان له مخې د کابل بانک قضیه وڅېړل شي. د ښاغلي موهبي په وینا د کابل بانک 680 میلیونه ډالر پور په خلکو باندې پاتې دی. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني احمد ضیا تېره ورځ یو لسمادهیي فرمان صادر کړ او له عدلي او قضایي ارګانونو یې وغوښتل چې په یوه نیمه میاشت کې د کابل بانک قضیې ته رسیدګي وکړي. جاپان د ماین پاکۍ په برخه کې له افغانستان سره د شاوخوا 1 لک ډالرو مرستې ژمنه وکړه. په کابل کې د جاپان سفارت لخوا په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغه مرستو تړون نن د جاپان سفیر هیروشی تاکاهاشی او د هیلوترست ماین پاکۍ مؤسسې مشر ډاکټر فرید همایون ترمنځ لاسلیک شه. اعلامیه زیاتوي چې یاد شوې مرستې به د افغانستان په شمال او مرکزي حوزو کې د ماین پاکۍ په برخه کې ولګیږي او یو شمېر کسانو ته به په دې برخه کې د کار زمینه هم برابره شي. د 2000 میلادي کال رئیس جاپان په بیلابیلو برخو کې امنیت، روغتیا، فرهنګ، کرهنې او ظرفیت لوړولو کې له افغانستان سره شاوخوا 15 میلیارد ډالره مرسته کړې. او ټاکل شوی سبا د افغانستان د فوټبال فدراسیون د غوره لیګ سیالیو وروستۍ لوبه وشي. د فوټبال فدراسیون فنی مرستیال یوسف کارګر نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې په وروستۍ سیالۍ کې به د عقابانو، هندوکش او شاهین اسمایي فوټبال لوبډلې لوبه وکړي. یوسف کارګر زیاته کړه چې د درې مقام لپاره نن میوند تلان او سپین غربازان سره لوبه کوي. د نوموړي په وینا له اتل لوبډلې څخه به د فوټبال ملي ټیم ته لوبغاړي هم غوره شي. یاد شوی سیالۍ د اګست میاشتې په 23مه نیټه پیل شوې وي او د هیواد له تو زونونو څخه اتو لوبډلو کې برخه اخیستی و. بهرنی خبرونه به اسمت چاروانو وایي.
ټاکل شوی دی چې د ترکیې پارلمان نن د عراق او سوریې په شمال کې د پوځي عملیاتو د پیلولو په اړه د حکومت پر غوښتنه غور وکړي. دا وړاندیز د اسلامي دولت د وسلوالې سختریزي ډلې د تهدیدونو په وړاندې شوی دی. دا ډله د عراق او سوریې پراخې سیمې تر کنټرول لاندې لري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې پارلمان ته د سوریې د جګړې په اړه د خپل هیواد د دریځ په باب وویل.
تروره قرشي ورلیږک مجادله ده ülke olarak هر ټولی شپلینه
مشته تروریزم پر ضد په جګړه کې هر راز همکاري ته تیار یو. خو په عین حال کې ترکیه داسې هیواد نه دی چې د موقت حل لارو په لټه کې وي او نه به ترکیه نور ته اجازه ورکړي چې له دې څخه استفاده وکړي. د ترکیه پولی ته نږدې د سوریې کوبانی ښار ته څیرمه د اسلامي دولت د وسلوالو او کور جنګیالیو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. په پاکستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پودیو د ناروغۍ د درې نورو پیښو د ثبت خبر ورکړی شو. د راپورونو له مخې روغتیایي چارواکو ویلي چې درې واړه پیښې د دې هیواد په جګړه ځپلیو قبایلي سیمو کې ثبت شوي دي. د پاکستان د اکسپرس تریبیون رسپانې د راپور له مخې سږ کال په دغه هیواد کې د ګوزن 178 پیښې ثبت شوي دي. پاکستان په اګست میاشت کې په وو قبایلي سیمو کې د پولیو د واکسین یو نوی کمپاین پیل کړ چې په ترڅ کې له 100 زیاتو ماشومانو ته ګوزن ضد واکسین ورکول کیږي. روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې د افغانستان پولې ته په نږدې سیمو کې چې شخړې پکې روانې دي، د ناامنۍ له وجې به نږدې 300,000 ماشومان د ګوزن له واکسینه بې برخې پاتې شي. پاکستاني طالبانو او نورو ډلو چې په قبایلي سیمو کې فعال دي، د ګوزن د واکسین د کمپاین په وړاندې مخالفت کړی او هغه د امریکا د جاسوسۍ پټ کمپاین بللی دی. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د چاپیریال د شکولو او د پاکوالي په اړه د خلکو د پوهاوي د زیاتولو لپاره په خپل لاس کې د جارو په نیولو سره په ټول هیواد کې کمپاین پیل کړ. مودی نن د هند خپلواکۍ د اتل مهاتما ګاندی د زوکړې د کالیزې په ورځ د نوي ډیلی په یوه بېوزله مینه کې سړک جارو کړ او د پاکوالي 15 کلن کمپاین پیل کړ. د سړکونو، پارکونو، دولتي او عامه ودانیو د پاکولو هدف دا دی چې د پاکوالي او عامه روغتیا ترمنځ د ارتباط په اړه خلک خبر شي. د اوکراین په ختیځ کې یاغي ځواکونه هڅه کوي چې په دونیتسک ښار کې له حکومتي ځواکونو څخه هوایي ډګر ونیسي. د اوکراین د پوځ ویندوی نن وویل روسي پلوه بلتون غوښتونکو نن هغه حملې ته زور ورکړ چې وړمه ورځې پیل کړې وه. د یاغیانو یو مشر پرون ویلي و چې بلتون غوښتونکو د هوایي ډګر 90% ساحه نیولې او غواړي چې په 2 یا 3 ورځو کې ټول هوایي ډګر ونیسي. د قرغیزستان په مرکز بشکک کې امنیتي چارواکو شپږ چنایان پر یوه پولیس ته حمله لکبله نیولې دي. د بشکک ښار د پولیسو د څنګ ویندوی باکت سینیوف نن ازادي رادیو ته وویل چې پر نیول شویو بهرانیانو پر یوه پولیس ته حمله او د خلکو د مالکیت ته د زیان اړولو په خاطر د بدماشۍ تور لګول شوی دی. او د بلغاریا د مهماتو د تولید په یوه فابریکه کې پرون په 14 کې لشترلشه لس کسان ووژل شول. د سیمه ایزو رسنیو د راپورونو له مخې په 14 کې له فابریکې بهر 3 ښځې ژوبل شوې دي. چارواکي ویره لري چې د مړو شمیر به تر دې زیات وي. د فابریکه چې د بلغاریا په شمال لویدیځ کې ده، د 14 په مهال 14 کسان په فابریکه کې دننه ول. دغه فابریکه د ملکي استفادې لپاره 14 کې وسایل تولیدوي او هم زاړه مهمات لمن څوري.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تفصيلي زموږ په ویبپاڼه کې کتلای شي azadiradio.com مو د ویبپاڼه آدرس ته. ولسمشر اشرف غنی احمدزی نن یو وار بیا په حکومت او دولت کې د اصلاحاتو پر واسطو ټینګار کړی. نو مولدا سرګندونی په هغه غونډه کې کړی دی چې د خې حکومتداري او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر د فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود د لوړې په اړه جوړه شوې و. په دې اړه ریپورت سربیره به واوري چې د کونړ اوسیدونکو وایي دوی د ولسمشر د دې اقدام کلک ملاتړ کوي چې غواړي له دولتي ادارو فساد لرې کړي. په افغانستان کې د ایساف عمومي قومندان مرستیال کرستن جاکوبسن وایي چې 2015 کال به په افغانستان کې د جګړې فصل وي خو مخالفین به پکې له پیاوړي افغان ځواک سره مخامخ وي. په دې اړه یو ریپورت لرو. له دې مو هم خبرو چې د سیاسي او پوځي چارو یو شمېر لویدیز کارپوهان وایي امریکا باید تر څو کلونو د افغان ځواکونو روزنې او تجهیز ته دوام ورکړي. په یو بل ریپورت کې به واوري چې د کابل ښار اوسیدونکي د لوی اختر لپاره په څه ډول تیاری اخته دي. دا سیمه او نړۍ نام ځینې ریپورتونه لرو او که وختو نور مسایل هم در سره شریکول مو سره وسل. دا ساده رادیو ده. د اصلاحاتو او خی حکومتداري په برخه کې د ولسمشر اشرف غنی احمدزی فوقلاده استازي احمدزی مسعود نن د وفاداری لوړه وکړه او خپل کار پیل کړ. اشرف غنی احمدزی په دې اړه جوړ شوې غونډه کې یو ځل بیا د دولت په بیلابیلو برخو کې د اصلاحاتو پر اوسو ټینګار وکړ. وی ویل چې په دې برخه کې باید په دوامداره توګه کار وشي. احمدزی مسعود هم د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د اصلاحاتو د راوستو ژمنه وکړه. تفصیل له کابل د اسدالله لودین په ریپورت کې اورو.
ولسمشر اشرف غنی احمدزی د دولت په بیلابیلو برخو کې د اصلاحاتو پر اوسو ټینګار وکړ او وی ویل چې جوړ اصلاحات د ټولنې یو اړتیا ده. خاغلی احمدزی د ښه حکومتداري او اصلاحاتو په برخه کې د خپل فوقلاده استازي احمدزی مسعود د لوړ په مراسمو کې وویل چې د هواد له سیاسي فرهنګ باید د جګړې کلمه وستل شي او ټول خلکو ته د یو شان ژوند حق ورکول شي. ولسمشر احمدزی وویل چې ښه حکومتداري باید یو لنډمهاله پروژه نه وي، بلکې په دې برخه کې باید هر اړخیزي او دوامداره هڅې وشي.
حکومتداري خوب باید مبدل به پروسی
د دولتداري په هر برخه کې باید ښه حکومتداري په یوې ملي او سراسري پروسی بدل شي. کلی، ولسوالۍ، ښاروالۍ، ولایتونه، وزارتونه او جمهوری ریاست ټول اصلاحاتو ته اړتیا لرو. د ولسمشر په توګه زه غواړم چې صلاحیتونه مې محدود شي. دا په دې معنی چې قانون باید زما صلاحیتونه تعیین کړي.
ښاغلی احمدزی وویل چې په حکومت کې به یې کار اهل کار ته سپارل کیږي او روابط به په نظر کې نه نیول کیږي. ولسمشر اشرف غنی احمدزی د تیر دوشنبه په ورځ احمدزی مسعود د اصلاحاتو او ښه حکومتداري په برخه کې د خپل فوقلاده استازي په توګه وټاکه چې د پنځشنبه په ورځ د وفاداری لوړه وکړه. احمدزی مسعود هم په بیلابیلو برخو کې د اصلاحاتو د راوستو ژمنه وکړه او په دې برخه کې د خلکو همکاري هم مهمه وبلله. ښاغلی مسعود وویل چې د خلکو حقونو ته باید د اصلاحاتو له لارې رسیدګي وشي او زیاته کړه چې په دې برخه کې باید بې پروايي ونه شي.
یګانه راه بیرونجا از مشکل فعلی
له اوسنۍ ستونزې نه د وتلو یوازینۍ لاره دا ده چې سیاسي رهبری باید د خلکو د ژوند په ټولو برخو کې ژورو اصلاحاتو ته ژمنه وي. موږ مجبور یو چې په ټولو عدلي او قضایي برخو کې اصلاحات رامنځته کړو.
د اشرف غنی احمدزی د فرمان لمخې احمدزی مسعود دند لري چې په بیلابیلو برخو کې د اصلاحاتو راوستو ته کار وکړي څو ښې حکومتداري ته زمینه برابره شي. احمدزی مسعود چې د حامد کرزي د واک په لومړۍ انتخابي دوره کې د ولسمشر لومړی مرستیال وو، د ولسمشر احمدزی له خوا د اصلاحاتو په برخه کې وړ کس بلل شوی دی. ولسمشر احمدزی مسعود ته ډاډ ورکړ چې د دندې د ښه پرمخ بولو لپاره په خپل پوست کې له زیاتو صلاحیتونو برخمن دی. څېړونکي هم د اصلاحاتو، د فساد د له منځه وړو، شفافیت او ښې حکومتداري په برخه کې د نوي حکومت هڅې مثبتې بولي او وایي چې له دې سره به هیواد د پرمختګ په لور ګام واخلي.
په موردل چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی نن په یو غونډه کې یو وار بیا د ښې حکومتداري او په حکومت کې د اصلاحاتو په راوستو ټینګار کړی دی. په دې اصلاحاتو کې د حکومتي ادارو څخه د اداري فساد د لرې کولو مسله هم شامله ده. د کونړ اوسیدونکي وایي د نوي ولسمشر د دې اقدام کلک ملاتړ کوي چې غواړي له دولتي ادارو فساد لرې کړي. روحلان وري په اړه له کونړ رپورټ راکړي.
د کونړ وسیدونکو وای په تیرو ډیر لسکالو کې ل اداري فساد او د نورو ناخوالو په وجې ژوند تریخ شوه او د دوشنبه په ورځ چې نوی ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی په قضایي ورګانونو کې د مجازاتو او مکافاتو د رامنځته کولو امر وکړ، دوی په بشپړ ډول ملاتړ کوي.
ولای نجیب الله حقیار مو د نوی ولسمشر چې په عدلي او قضایي ورګانونو باندې غږ وکړ چې دلته د مکافاتو مجازاتو دغه سیستم تطبیق شي، خیر مقدمه کو او دا د پوی او د دغه تدابیر یو آغاز دی چې وشو. او په دې کې شک نشته چې فساد هم د دغه ادارو نه راوچت شو او بالاخره د نظام ټول واحدونه ونیول. ملت هم د دې خبرې او خیر مقدم کوي چې کېدای شي جمهور رئیس د اصلاحاتو لړۍ د همدغه ځای نه فیل کړي.
دوی وایي په قضایي ارګانونو کې د شته فساد له امله په هیواد کې د جرمونو کچه زیاته شوې، مجرمین زړور شوي او امنیت کمزورې شوی دی.
دا رشوت د رشوت د نامې نه خلاص شوی دی. دې ته خدای ښه پوهېږي چې دې ملک کې څومره نومونه ښودل شوي دي. څوک یې د شیرینۍ په نامه مسامع کوي، څوک یې د واسطې په نامه مسامع کوي، څوک یې په یو بل نامه مسامع کوي. خو په اداراتو کې په ډېر معذرت سره دا خبره کوم، دلته د رشوت د سلو نه پورته رنګونه او نمونه دي. تاسو فکر وکړئ چې په یو ملک کې د یو شي د سلو نه زیات نمونه وي، پامل کې امنیت څه کوي، پاغمل کې وروري څه کوي.
که دوسیه راشي د ورکوټي مامور نه نیولې تر غټ ماموره پورې، په الله رب العالمین باندې یقین وکړي چې یوه امضا د یو چا د یو چا په کاغذ باندې ضرورت وي، هسې نه کېږي، بې تعذیبه نه کېږي، بې زوره نه کېږي، بې د تکلیفه نه کېږي.
کونړیان وایي که چېرته اداري فساد ختم شي، قانون په سمه توګه پلی او مجرمینو ته سزا ورکړی شي، نو لرې نه ده چې هیواد کې به پیاوړی امنیت رامنځته شي او خلک به سوکاله ژوند ولري.
ستاسو له پیغامونو نه
نوم مې نصیر الله دی، د سدآباد اوسیدونکی یم. دا چې زموږ نوی ولسمشر د امریکا متحده ایالاتو سره امنیتی تړون لاسلیک کړ، دا دې کار مونږ نه کوو، د دې ملاتړ کوو، دا یو ډېر ښه کار دی. دا چې اوس افغانستان په ډېرو حساسو شرایطو کې دی او د زموږ د کمزورۍ نه زموږ ګاونډیان بده استفاده کوي، نو موږ قوي اردو، قوي پولیسو، امنیتي ځواکونو ته ضرورت لرو تر څو دوی د خپلو ګاونډیانو څخه په حفاظت کې شي. نو دغه امنیتي تړون په واسطه مونږ کولای شو چې د نړیوالو دوستانو څخه وسلې او نور امنیتي مرستې ترلاسه کړو، نو دا زموږ د هیواد لپاره ډېر زیات مهم دی.
عارف الله محسن هم د سدآباد اوسیدونکي. امنیتی تړون چې دی دا ډېر یو ښه کار په ځای کار وشو، په کار دا و چې دا مخکې نه دا امنیتي تړون شوی وی، دا به نو که دا امنیتي تړون تر مخکې شوی وی نو دغه ناخوالې چې زموږ په ملک کې اوس روانې دا به نه وي. چې دې امنیتي تړون سره به زموږ په ملک کې ثبات راشي، امنیت به راشي. او دغه چې مونږ له چا سره امنیتي تړون کړی دی، شاید په دغه امنیتي تړون کې دغه خبره هم وي چې زموږ د ملک نه به دفاع کوي او زموږ خاورې نه به دفاع کوي، او هغه هیوادونه چې زموږ ملک کې ګډوډي غواړي او زموږ په ملک کې لاسوهنه کوي، نو د دې تړون سبا ان شاء الله چې دغه لاسوهنه بند شي.
نوم مې رحمن الله دی او د شګل ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دغه امنیتي تړون چې تیر ورځ لاسلیک شو، دومره په خوشاله یو، دونه په خوشاله یو چې لمې بیګا خوب وکړو. وجه دا ده چې د دغه امنیتي تړون د لاسلیک سره په دغه باندې زمونږ د گاونډیان چې وو دا سوزیدل، همدغه گاونډیانو زمونږ په افغانستان کې زمينه د دې برابر کړل چې دغه تړون مونږ باید لاسلیک کو، ځکه په افغانستان کې زمونږ د خويندو ورینو وینه تویول، همدارنګه زمونږ په ارضی تمامیت باندې تاروز کول، دا هغه څه دي چې مونږ دې ته اړ کړلو چې باید مونږ دغه تړون لاسلیک کو. نه یوازې زه، ټول افغانان په دې باندې خوښ دي، وجه هم دغه ده چې دوی مونږ نه پریږدي. زمونږ د امریکای نه موږ غوښتنه داره چې امنیتي تړون خود را سره لاسلیک کو، خو باید زمونږ د سیمې او زمونږ د علاقې امنیت باید خوندي وساتل شي.
سمغه غلازاده رادیو ناوړی. په افغانستان کې د ایساف د عمومي قومندانې مرستیال کریستین جاکوبسن وایي چې 2015 کال به په افغانستان کې د جګړې فصل وي، خو نوموړي په ورته وخت کې ټینګار وکړ چې وسلوال مخالفین به په دې کال کې له پیاوړي افغان ځواک سره مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د سې شنبې په ورځ افغان حکومت له ناټو سره د صفا په نوم یوه موافقه لاسلیک کړه، څو یې ځواکونه له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. اسدالله لودینی په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د روان میلادي کال په پای کې په افغانستان کې د ناټو او ایساف جګړیز ماموریت پای ته رسیږي، د ایساف لوړ پوړي چارواکي وایي چې 2015 کال به په هیواد کې د جګړې فصل وي. په افغانستان کې د ناټو او ایساف ځواکونو د عمومي قومندانۍ مرستیال کریستین جاکوبسن وایي داسې احتمال موجود دی چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه ډیر شي. خو جاکوبسن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې مخالفین به په دې کال کې له پیاوړي افغان ځواک سره مخامخ شي. 2015 کال به د جګړې د فصل شاهد وي، خو راتلونکی کال به تروریستان افغان ځواکونه ناچمتو شوي ونه ویني. موږ به د افغان ځواکونو روزنې، تجهیز، سلا مشورې او پلان جوړونې ته دوام ورکړو. دغه ورځ به د افغانستان له ادارو سره مرسته وکړو څو په ورځنۍ توګه اردو او پولیس حمایه کړي.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت تیر سه شنبه له ناټو سره د صفا یا د ځواکونو د حالت په اړه یو موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې نړیوال ځواکونه
د دې موافقه لمخې نړیوال ځواکونه له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د سلام مشورې او روزنې لپاره د قاطع ملاتړ په نوم نوې ماموریت پیلوي. د سوفا موافقې لمخې ټاکل شوی د ناتو شاوخوا 2000 پوځیان له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. د ایساف د قومندانۍ مرستیال وایي د غشمیر ناتو ځواکونه به پرې نږدي چې افغانستان یو ځل بیا د القاعده په خوندي ځای بدل شي. که څه هم افغان ځواکونه د کمیت او کیفیت له نظره بشپړه وړتیا لري، خو د ایساف د عمومي قومندانۍ مرستیال کرس سن جاکوبسن وایي په ځینو برخو کې دا ځواکونه لا هم د ناتو ملاتړ ته اړتیا لري.
The big things that Afghan National Security Forces
هغه مهمه برخه چې افغان امنیتی ځواکونه په هغه کې زمونږ ملاتړ ته اړتیا لري او مونږ هم ملاتړ ته چمتو یو، هغه د استخباراتو، هوایی مرسته او کله ناکله روغتیایی مرستې دي. دا هغه برخه دي چې مونږ مخکې هم د مرستو غوښتنه ورته کړې. دا ډیره مهمه ده چې د افغان ځواکونو وړتیاوې لوړېږي خو تر اوسه هم ملاتړ ته اړتیا لري.
نوموړي ویل چې له افغانستانه به د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د نوي میلادي کال په پیل کې د بهرنیو ځواکونو یو شمېر پوځي تاسیسات هم افغان لوري ته وسپارل شي. دا چې د نړیوالو ځواکونو له جګړیز ماموریت وروسته به افغان ځواکونه وکولی شي چې د مخالفینو حمله شنډې کړي، دا به هماغه وخت معلومه شي. خو څېړونکي وایي که په افغانستان کې پاتې کېدونکي بهرني ځواکونه له خپلو اډو راونه وځي، له دې سره به جګړه کمه او افغان ځواکونه به وتوانېږي چې په یوازې سر د هیواد امنیتي چارې کنټرول کړي. اسدالله لودین، آزادي رادیو، کابل.
و موردل چې ایساف وایي په روان کال کې به په افغانستان کې جګړې زیاتې شي، خو وسلوال مخالفین به د یو پیاوړي افغان ځواک سره مخ وي. دوی همدارنګه په دې برخه کې د خپل مرستو په دوام ټینګار وکړ. د سیاسي او پوځي چارو یو شمېر لویدیز کارپوهان هم وایي متحده ایالات باید تر څو کلونو پورې د افغان ځواکونو روزنې او تجهیز ته دوام ورکړي څو افغان حکومت وتوانېږي له طالبانو سره جوړ چاړې ته ورسیږي. دغه کارپوهان خبرداری ورکوي چې که دا کار ونه شي نو افغانستان به هم د عراق له اوسني ګډوډ برخلیک سره مخامخ شي. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس رپورټ مهم ټکي دروړي.
د امریکا لپاره د افغانستان په شان هیواد کې چې جنگ سالاران پکې فعال دي او بهرنیو مداخلو او کورنۍ جګړې ځپلې ده، د ملي او منظمې افغان اردو جوړول تر ټولو ستر چیلنج ده. د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیزه امنیتي او دفاعي تړون لمخې د 2018 کال تر پیل پورې به ټول امریکایي سرتیري له دې هیواد څخه وځي. خو د سیاسي او پوځي چارو لویدیز کارپوهان خبرداری ورکوي چې که امریکا له افغانستان څخه ټول سرتیر وباسي نو دا کار به هغه شان یو خلا رامنځته کړي چې عراق ورسره مخامخ دی. د امریکا د مرکزي استخباراتو یا سی آی اے پخوانی غړي او د بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ کارپو بروس ریډل فرانسوي خبري اژانس ته ویلي له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو ایستل به د یو بل عراق په معنا وي. د نوموړي په وینا له افغانستان څخه تر 2018 کال پورې د ټولو عسکرو د وستلو په اړه د امریکا لخوا ټاکل شوې نیټه به هم په افغانستان کې د واشنگتن پر ماموریت اغیز ولري. خو په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګم د فرانسې خبري اژانس ته ویلي نړۍ باید د افغان ځواکونو پر وړتیا باور ولري. د نوموړي په خبره افغان ځواکونه مقاومت کوي، د ستونزو پر وړاندې ځانونه له سره تنظیموي او په راتلونکو کلونو کې به نور هم پیاوړي شي. د افغانستان او ناتو ترمنځ د شوې امنیتي تړون پر اساس بیا دا تړون د طالبانو پر ضد جګړه کې د افغان ځواکونو روزنه، تجهیز او ملاتړ کوي. یو شمېر کارپوهان وایي د دې لپاره چې افغانستان هم د عراق په څیر برخلیک ونه لري باید افغان ځواکونه تر اوږدې مودې تمویل او وروزل شي او تر هغې له طالبانو سره وجنګېږي تر څو چې د افغانستان شخړې ته یو سوله ییز حل پیدا شي. په عراق کې د امریکا د ځواکونو پخوانی قومندان متقید جنرال پاول ایټن د فرانسې خبري اژانس ته ویلي متحده ایالات باید پر دې هم کار وکړي چې افغان امنیتي ځواک د خپل هیواد ملي بنسټ وګرځي. فرانس پریس خبري اژانس وایي دا کار تر ډیره یو سیاسي پروسه ده چې په یوه شپه او ورځ کې نه ترسره کیږي بلکې ښایي کلونه وخت ونیسي.
و موردل چې د سیاسي او پوځي چارو یو شمېر لویدیز کارپوهان وایي متحده ایالات باید تر څو کلونو پورې د افغان ځواکونو روزنې او تجهیز ته دوام ورکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه په ټول افغانستان کې په 12.6 نوي اورېدلی شي. یادونه کوو چې د ماښام له 8 بیا د سهار تر 8 پورې په همدې صفو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې خپرېږي. خو وسته ازادۍ راډیو ته غوږ کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف جګپوړي سلاکار سرتاج عزیز وایي له نوي افغان حکومت سره به اسلام آباد ښې اړیکې ولري. سرتاج عزیز چې تازه له امریکا اسلام آباد ته ستون شوی دی، ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې د دوه اړخیزو اړیکو پر سرحد د کندې د ایستلو، د افغانستان پر خاورې د توغندیو د لګیدلو او له امریکا سره د امنیتي تړون په ارتباط خبرې کړي. فرشته نګال سرتاج عزیز څخه د مرکې په پایل کې پوښتنه کړې چې په کابل کې د ملي وحدت د حکومت په اړه اسلام آباد څه نظر لري.
دا یو ډېر تاریخي موډ دی ولې چې په دې کې اول ځل دا ترانزیشن شوی دی جمهوري عمل دی کې مشکلات ډېر راغلي وو، الیکشن نه پاس اختلافات وو، خو خدای شکر دی چې هغه حل شو او یو گورنمنٹ جوڑ شو. بلا خبر دا خبر چې دې کې دواړه سکوم لیډران دی اوی سره مرګری چې دی خالد پښتانه نزدي تاجکم دی ازبکم دی، دا یو نیشنل یونیټی پس اصلي مانو کې نیشنل یونیټی گورنمنٹ دی ریکنسیلیشن د پاره او آئندہ د افغانستان مسائل حل کولو لپاره دا ډېر کامیاب ماډل دی. امید دی چې دا به دې معاملې کې کامیاب شي. دې کې ضروری خبره دا ده چې دا موجوده حالات کې اس طریقې سره دا وخت ټول دنیا غواړي چې افغانستان کې امن راشي او استقام راشي، نو خدای وکړي چې دا د دنیا چې کوم خواهش دی هغه پوره شي.
پاکستان افغانستان سره تر نورو ټولو گاونډیو اوږد سرحد لري او د افغانستان ډیر مهم گاونډی دی، خو له پخوانی ولسمشر احمد کرزی سره د اسلام آباد روابط په ورستو سو میاشتو کې خنوه. څنګه له نوې حکومت سره پاکستان کولی شي چې ښه روابط ولري؟
کافي بهتري غواړو ولې چې دواړو لیډرانو سره زموږ سفارتي سره باندې رابطه شوې ده، نو دوی دا غواړي چې پاکستان سره تعلقات زموږ ډېر ښه شي. او هغه کې کارځای صاحب سره هم زموږ تعلقات بهتر شي او په تیر شوي کال کې چې هغه پاکستان ته راغلی وو، هغه نه پس دلته چې خلک افغانستان ته لاړل راځي مو باندې هلته نه حملې کولې، هغه جواب کې موږ هم د هغوی باندې فارنګ کول، هغوی وایي د افغانستان باندې همدي د بارډر مصیبتونه وو. نو دې کې موږ هم دا اعلان کړی دی چې موږ به خپل ځمکه نه چابل پرته پرېږدو چې هغه د هغې خلاف استعمال شي. اور اشرف غنی صاحب بخبل اولی تحقیق دا خبر کړی دا چې موږ بخبل سرزمین د بل چا خلاف استعمال لپاره نه پریږدو، نو دا ډیر خیر ابتدا ده د اصولي چې کو دا دې باندې سم عمل شي او د بادر نه سره سره تنظیم شي. دلته نو غیر قانوني طریقې سره دلته نه دی، هلته دلته داسې نه راځي تعلقات به ان شاء الله.
افغانستان بیا بیا دا تور پوری کوي چې د افغانستان پر شرقي ولایتونو د پاکستان له لوري توغندي لګیږي، او افغانستان بیا پر دې اعتراض لري چې پاکستان ولې پر سرحد خندق جوړوي.
ولې خلکو ته ته خدا دې کنه چې موږ خپل څنګه ور او اړ ایجنسیان د دهشتګردي نه پاک ریال ته دې انفراستراکچر ختم کړي، نو هغه کیسه خلک چې د پاکستان خلاف دي هغه افغانستان ته لوي حالت موږ باندې حمله کوي، نو هغه بندولو لپاره دا خندق ضروری دی چې نه هلته نه څوک لی شي نه دلته نه څوک راتلی شي. افغانستان ته همدا پکاري چې خپل بارډر صحیح سره مینج کړي، نو دې کې کافی کار شوی دی. ان شاء الله راتلو ورځو کې به دې کې هم پیشرفت شي او دا مسائل دي دا به کم شي.
آیا د دې خندق په باره کې پاکستان له افغانستان سره خبرې کړې وي؟
هغه خبر خو موږ خپل بارډر دې خو کوم کنه جی، هغه زموږ ډیورنډ لاین یا دغه چې دې بارډر چې دې هغه نه کافی دی خو موږ خپل بارډر کې جو فلحال خو ایران په بارڈر کې جوړو ولې چې هلته کې ډېر خلک اوپن بارڈر دی اسټابلش روټ نشته، ځکه چې هر قسم د خلک ډیر راځي.
کابل او واشنگتن د سه شنبه په ورځ امنیتي تړون لاسلیک کړ، د پاکستان دریس په دې ارتباط څه دی؟
کله کله بنیادی خبره خو دا چې دا د افغانستان فیصله ده چې هغه چا سره معاهده کوي او څنګه معاهده کوي، نه خو د هغې ساورن حکومت د هغې ثواب دي. خو زموږ کوم ماهرین چې هغه دا وایي د دې معاهدې ضرورت وو بولے چې د افغانستان فوجونو ته د ټریننګ ضرورت دی او خاص طور ته ایریل کور ضرورت دی. افغانستان خپل ایئر فورس یې مضبوط شي نو هغه پورې د دې ایئر کور پکار دی. او درېمه خبره دا ده چې دی کې هغه چې افغانستان موجوده وسایل چې دي هغه دومره دي چې خپل ټول خرچې پوره کړي. افغانستان ته بیرونی امداد پکار دی خپل فوجونو لپاره هم او اقتصادي میدان کې هم، نو دې بي اس اي نه بغیر هغه دا وسایل چې پکارو هغه راتلو امکان ډېر کم وو. نو اوس دې سره به دا شرط پوره شي ان شاء الله درې څلور کاله کم از کم دا وسایل به افغانستان ته ملاو شي چې خپل اکانمی بهتر کی او دا غی ځای چې کوم د فوج خرچې دی هغه پوره کی.
د امنیتي تړون په برخه کې دا خبره هم شامله ده که بل هیواد پر افغانستان برید کوي نو واشنگتن به حمایت کوي. نو دلته افغانستان بار بار دا څو کلونو نه تور پورې کوي چې پاکستان خاورې نه راکټونه راځي. د دې پاک له تاسو سوال غواړي.
زړې خبرې ویږي هغه وخت چې افغانستان 9 نومبر باندې حملې وشوي نو ډېر افغان چې دي هغه دلته کې راغلل. پاکستان هم کباري راکې کړي.
دا پاکستان دا صدر اعظم دا ملي امنیت سلاکار او همدارنګه په بهرنیو چارو کې د پاکستان دا صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز و چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریده او د افغانستان او پاکستان د اړیکو او په منځ کې پښتو ستونزې نظر څرګندوه. وخت په افغانستان کې 2:30 بجې کې شوي. یو ور بیا په مو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته لا اسمت ساروان نه ورو.
د اصلاحاتو او شی حکومتداري په برخه کې د ولسمشر اشرف غني احمدزي فوقالعاده استازي احمدزي مسعود نن د وفاداري لوړه وکړه او خپل دنده پیل کړه. په افغانستان کې د اسلاف د عمومي قومندان برستيال کریستین جاکوبسن وایي چې 2015 میلادي کال به په افغانستان کې د جګړې فصل وي. د کابل ښار اوسیدونکي لوی اختر ته په تیاریو او سودا اخیستلو لګیا دي. ویل چې په ښار کې ګڼه ګوڼه ډیره ده خو د سودا اخیستونکو له لوري له دې درکه شکایت ده چې د جنسونو بیې لوړې دي. په پاکستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د ناروغۍ د درې نورو پیښو د ثبت کېدو خبر ورکړ شوی دی. تاکل شوی دی چې د ترکیې پارلمان نن د عراق او سوریې په شمال کې د پوځي عملیاتو د پیلولو په اړه د حکومت پر غوښتنه غور وکړي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي روسیا باید د اوکراین په ختیځ کې پر روسي پلو بیلتون غوښتونکو له خپل نفوذه کار واخلي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د چاپیریال د شکولو او د پاکوالي په اړه د خلکو د پوهاوی زیاتولو لپاره په خپل لاس کې د چارو پنیولو سره په ټول هیواد کې کمپاین پیل کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحده ایالات په هانګ کانګ کې مظاهره له نږدې څاري او دغه وضعیت د سولې سواري غوښتنه کوي. د قرغیزستان په مرکز بشکک کې امنیتي چارواکو شپاره چینایان پر یو پولیس ته حمله لکبل نیولې دي. او د بلغاریا د مهماتو د تولید په یو فابریکه کې پرون په 14 کې لشتر لژ لاس کسان ووژل شول.
د افغانستان او د نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی مو له اسمت ساروان نو اوریدل. نجيبي سمان ته وګدو د روانو اقتصادي فعالیتونو په اړه حال راکړي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د سوداګرۍ او صنایع وزارت سوداګرو ته خبرداري ورکوي چې په بازار کې د اړتیا وړ موادو بیل وړي او یا احتکار وکړي کاری جوازونه به واخیستل سي. دغه وزارت ویان مسافر قوقندی نن ازادي راډیو ته د سوداګرو د ستونزو د حواري لپاره پرون ماښام ولسمشر اشرف غني د هیواد له سوداګرو خصوصي متشبثینو پانګوالو او صنعتکارانو سره ولیدل.
څوک چې په افغانستان کې د وارداتو او صادراتو لړم څخه په هر برخه کې چې وي ناوړه ګټه واخلي بې کیفیته مواد راوړي بیل وړي کې په بازارونو کې انحصار یا احتکار وکړي دوی به د حکومت له قانوني او جدي څارلاندې ونیول شي او د دوی کاري جواز به هم ځینې واخیستل شي.
ښاغلی قوقندی وایي په دې غونډه کې ولسمشر اشرف غني له سوداګرو پانګوالو او صنعتکارانو سره د دوی د ستونزو د هواري ژمنه هم وکړه. د ښاغلی قوقندی په خبره ولسمشر اشرف غني هم دارنګ ویل چې په راتلونکو نهو کاري میاشتو کې به د افغانستان د ننه حلقوي سړک هم جوړ شي. یو شمیر خصوصي شرکتونه وایي د روان کال په لومړي څو میاشتو کې تولیدات سم نه دي پلورل سوي. د پیغام عزیزي د صنعتي شرکت مسؤلان وایي سږ کال د دوی په شرکت کې تولید سوي زعفرانو بازار نه درلود او له پلور څخه پاتې سوي دي. د دغه شرکت مشر نصر احمد پیغام ازادي رادیو ته ویل د زعفرانو د محصولاتو په خاطر سږ کال په هیواد کې دننه او بهر کوم نندرتون هم نه دي جوړ سوي او دا هم د دې محصولاتو د نه خرڅلاو یو لامل کېدای سي. د کابل په بازارونو کې د لمړنوي ارتزاقي موادو بي یو اومني بوجي پاکستاني اوړه 1350 افغاني، یو درنې منی بوجي ورجه 2200 افغاني، یو 50 کیلو بوجي بوره 1200 افغاني، 14 لیټر غوړي 1150 افغاني، یو کیلو اوبلن غاز او 1 افغاني، یو لیټر پټرول تیل 35 افغاني او یو لیټر ډیزل تیل هم 50 افغاني پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنوي اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 50 افغاني دیش پلا، یو یورو 2 افغاني دیش پلا، یو انګلیسي پاوند 9 افغاني اتیا پلا، یو سعودي ریال 15 افغاني شل پلا، د اماراتو یو درهم 15 افغاني 50 پلا، زر ایراني تومان 13 افغاني، یو زر پاکستانی کلداري 1515 افغاني.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. دوستانو د سیمه او نړۍ خبرونه او همدارنګ دغه د اقتصادي فعالیتونو په اړه مو کوم خبرونه اوریدل د زموږ په وی پانه کې هم کتلې اوریدل شي ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا وی پانه آدرس ته. نن په نړۍ کې د عدم تشدد نړیواله ورځ ده. خشونت څو ډول دی او په افغانستان کې کوم ډول زور سي ته ډیر دی؟ په دې اړه تفصیل لا احمد شیبر ناورو.
په نړۍ کې د عدم تشدد نړیواله ورځ هغه ورځ ده چې پکې د هند مشر مهاتما ګاندی سيشتل دی. ګاندی چې د هند خپلواکۍ اخیستو مشي وکړه، په نړۍ کې د مدني حقوقو او ټولنیز بدلون په برخو کې د عدم تشدد د غورځنګ سرلاري ګڼل کیږي. ګاندی په خپل ژوند کې د اشمنه پر ځای کړ چې تشدد به نه کوي، حتی په هغو حالاتو کې به زیاتې نه کوي چې له ده سره زیاتې کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان یو راپور وایي چې هر کال څه باندې 1.5 میلیون کسان د خشونت په نتیجه کې وژل کیږي. په دغو کسانو کې څه باندې 50% یې له خپل ځان سره خشونت کوي، یعنی ځانونه وژني، 15% یې نور وژني او شاوخوا 12% یې په جګړو کې وژل کیږي. البته د مقتولانو څو برابره کسان د خشونت په وجه ټپیان کیږي. خشونت له مختلفو جهتونو ډلبندي شوی دی. یو تقسیم دا دی چې له ځان سره خشونت، له بل سره خشونت او ډله ییز خشونت. له ځان سره خشونت دی ته وایي چې بني آدم خپل ځان ته صدمه ورسوي. هر کال تر 8 لکه زیات کسان ځانونه وژني او د دې 40% کسان د انتحار ناکامه هڅه کوي. د بل چا ځورول د تشدد دویم ډول دی. زموږ په ټولنه کې چې د انتقام کلتور ژورې ریښې لري، د بل ځورول زیات دی. د نورو ځورول یا د کور دننه وي او یا په ټولنه کې وي. د کور دننه خشونت چې د کور په چار دیوالی کې وي، معمولا د ټولنې له سترګو پټ پاتې کیږي. د بهر په خشونت ممکن پولیس خبر شي او مخې ونیسي، خو د کورونو د منځ له تشدد پولیس او د قانون پلي کوونکي ادارې په ندرت سره خبرې شي. ډله ییز تشدد د یو کس کار نه وي، بلکې یو شمېر کسان د نورو کسانو په خلاف ترسره کوي. د یوې باغي ډلې ظلمونه او یا د یو مستبد حکومت تشدد د ډله ییز خشونت مثالونه دي. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان په هیواد کې د تشدد د مخنیوي لپاره لنوي افغان حکومت هیله لري چې سمو خلکو ته کار وسپاري. د دې سازمان مشر لال ګل لال وایي
لنوي حکومت د زمنګ هیله ده چې حداک خلکو ته د اهلیت په بنیاد باندې په نوي حکومت کې چوکۍ ورکړل شي، چې هغه هم بشري حقوقو ته وفادار اوسيږي، هم قوانینو ته وفادار اوسيږي. هغه څه خلک په وجود کې راشي نو موږ بیا ویل شو چې اوس بشري حقوقو تضمینيږي.
د تشدد عمل په څلورو ډولونو ویشل شوی دی: فزیکی، جنسی، رواني او د غفلت په اساس تشدد. فزیکی خشونت وهلو، ټکولو، شوبلولو او وژلو ته وایي. رواني خشونت جسم نه، بلکې د یو چا روح او روان شوبلوي. کترې، کنایې، سپکې سپوري او هر هغه عمل ترسره کول چې بل ور باندې خوابدې شي په روحي خشونت کې راځي. د مقابل جنس له رضا پرته د زور یا ویرولو له لارې جنسي عمل د جنسي خشونت اصلي ډول دی. په کم عمر د نجونو ودول او د پیغلو له خوشي پرته د هغوی پونم کول د جنسي تشدد هغه ډولونه دي چې په افغاني ټولنه کې عام دي. د غفلت په اساس تشدد داري چې هغه کسان له پامه وغورځو چې پام ورته پکار دی. په کور کې ناروغانو ته پام نه کول یا ماشومانو ته نه توجه د غفلت دوی بیلګې دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
د کابل خار وسیدونکو لوی اختر ته په تیاری او سودا خستلو لګی دی. ویل کیږي په خار کې ګڼه ګڼه ډیره زیاته شوې او سودا خستونکو هم له لوړو بیو شکایت کوي. خو دوکانداران بیا وایي چې د انتخاباتو له امله ټول کال سوداوي نه وي او اوس چې پیرودونکو ډیر شوي نو تبن بیې څلوړې شوې دي. زموږ همکار یوسف خان زدران د کابل نه د کابل په خار کې له دوکاندارانو او سودا خستونکو سره خبرې کړې. د رپورټ اورو ورپسې د ګوړی اچار تنظیم پروګرام مهیروي.
افغانان اختر په دودیزه طریقه په خورا مینه او ولولو سره لمانځي. سره لدې چې افغانان د قربانۍ لپاره د څارویو په اخیستلو هم لګیا دي، خو د کابل په ښار کې هم د نورو ټولو ورځو په پرتله خورا زیاته ګڼه ګوڼه لیدل کیږي. ډیری ځوانان، مشران، میرمنې او د هر عمر خلک راوتلي دي او د اختر لپاره د سودا په اخیستلو بوخت دي. د دې لپاره چې د اختر د آمادګیو لپاره د کابل د ښار د اوسیدونکو وضعیت په راپور کې ولرو، د کابل ښار ته راوتلي یو او د کابل ښار د اوسیدونکو سره به په ښار کې د موجودو بیو په اړه خبرې ولرو. د کابل ښار د اوسیدونکو څخه به وپوښتو چې د لوی اختر لپاره د موادو بیې څنګه دي او د دوکاندارانو څخه به د هغوی د بیو علت وپوښتو. ګران ورور، ستاسو نوم؟
ما نوم هدایت الله.
او نن ښار ته راوتې سودا اخلي، څنګه بای څنګه دي؟
بای والا لوړې دي د شارزاني خو نست. افغانستان کې یو شی جوکس وغه بیا شیرته چتیږي. یو څو ورځې مخکې ما یو جوړ جراپي واخیست، دوه جوړ جراپي دکان لپاره تقریبا دغه ورځې نن اختر لپاره تقریبا شل روپۍ جګی ما سره کړې. ما ته ورولې میګه بیا د قیمت شته، مې اختر لپاره قیمت شته که څنګه انشاء الله. نو تاسو خو نکی کنه باید اخترم چې وینو د څنګه نشه بس حال قیمتي
ته دکاندار ته ولاړ یې او سودا تر اخلي. دکاندار څه هم پوښتم چې ولې قیمتي راوستلی؟ ستاسو نوم؟
زما نوم عمران.
او بازار کې ولې قیمتي ده؟
قیمتي علتونه خو زیات دي، بس دلته دا مصرفي هیواد ده، ټول شی نه د خارج نه راځي، خپل تولید نه لرو چې ارزانه شی بازار ته ارزه شي، په دې خاطر قیمتي ده.
ویل کیږي چې اختر ته بیا قیمتي خاصه زیاتیږي، ولې اختر ته؟
اختر ته دې لپاره قیمتي و اندازه زیاتیږي، تقاضا زیاته وي، مشتری او څه اندازه زیات راځي، بازار کې د بعض شیونو اندازه کمیږي، په دې لپاره یو څه اندازه لږ فرق کوي ډیر نه.
د جرابو د سپاکونو راخوا خلک اختر ته وچه میوه او تازه میوه هم په بیل شوق سره اخلي. دوه چې میوه په طرف هم ورزو، د دې بای پوښتو. د نن ورځې په ګڼه ګوڼه کې له یو ځایه بل ځای ته تګ خورا ستونزمن دی، خو بالاخره د وچو میوو پلورنځیو ته راورسېدم. دلته یو کس ولاړ دی وچه میوه اخلي، دلته خو به وپوښتو چې ځینې میوه یې اخیستې ده چې قیمتي څنګه ده. ګران، ستاسو نوم؟ او
نوم مې بریالی ده، د وتخیل اوسیدونکی یم. نرخ نوا ده د اختر شپو کې بیخي ګرانه شوې ده. یو کیلو پسته به ما اخیسته په 500 نن بازار کې په 200 ده، یو کیلو بادام به ما اخیسته په 500 نن په 200 ده.
ولې د قیمتي ولې زیاته شوې ستاسو په نظر؟
ولا یو د انسان مرګ پکې ارزانه نه دی، کابل ښار کې نو ده هر شی قیمت دی. یو جوړ کالی به ګنډې په 200 نن د اختر
گران راؤڈی داتو جاران مثلاً گران کی خود داخل ملدار گران خرچ کی یا مثلاً ماسالہ 500 روپے دکاندار کے ور کی جو 500 روپے خرچ کر اما داسان کل کار داتو جاران بازار آزادی
بس خبر خونش تو وړې شي وي دي اختر لپاره.
نه 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 نه
یا خلک ډیر شي وي چې خاص
نه نه خلک هم ډیر زیات دي نام خدا، اما خلک هم زیات دي، وچ میوه هم زیات دي، خو ټول کار بازار آزادی، بازار آزاد هر چاته کوي، ولی بازار آزادی اخلي اخلي نخلي په مخدقه.
تاسو مختر ته تقریبا 12 کیلو سودا خو اخیسته ده، څنګه قیمتونه څنګه خیپ کابل کار کې تاسو بای کړی ده سودا مخیسته بل اخره څنګه دي قیمتونه؟
هر شی یو په دوا دي، لکه نه خود مخکې اوس 100 روپۍ دکانو کوس یو 150 روپۍ
بیا هم تاسو سودا اخیسته ده، ولی
مجبور نه وای واخلاسو کو
څه مجبوری ده؟
کور کې غواړي رسم رواج ده کدا نه اخیسته کینو او کنه وړي خاطر باندې خاندي.
یوازې د وچې میوه او د ورځنی استعمال د نورو شیانو د لوړو بیو د اخیستلو شکایتونه نه دي، بلکې هیوادوالو ته د قربانیو لپاره د څارویو اخیستل نور مسولیتونه لا هم پاتې دي. د کابل ښار اوسیدونکي وایي لوی اختر ته له دوه اړخه زوریږي. وایي که
د قربانې لپاره څاروي نه اخلي د خدای په نزد مسؤل ګڼل کیږي، او که وچې میوې او د ورځنی استعمال نور شیان نه اخلي په ټولنه کې ورته ځان کم ښکاري. خو له دې ټولو سره د ښاریانو په سترګو او زړونو کې نوې هیلې لیدل کیږي، هیلې نوې حکومت ته، دا هیلې چې په خپل هیواد کې فابریکې ډېرې کړي، د نورو هیوادونو سره د صادراتو او وارداتو اسانتیاوې برابرې کړي، او بالاخره د بازار په نرخونو باندې ورځنی کنټرول وساتي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمنو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او جوړ لاره. که وچه دی رایو نتایج معلوم شول اولادی غم اخلاش شو، نتایج نو چه سمج بسوگی واده و ده خبروانی پا پایل که ده سرطبیب صاحب مشورو تا غاق نیسو.
انا غاق دی او رایی
استاس غاق او رو پختانا مو اکی
زو تاسی او ده تاسی ملونو تا سلامون آوائیو.
وعلیکم سلام.
او بیا یو غاق پختانا لارو که سرطبیب صاحب جواب را کی
میرا بانیو که ولی نا جواب اتمن در کوی.
نو بی زرو خان دی
شاوست
ده بر کلی و سی دون که ما پختانا ویداده چه دستا بودی رئیس بی پسر درد کیگی.
زرو خانه چرتونه خوب نوه؟
چرتونه چنگه نوه هوا نو سایبات سبیدر نپتاو ما کلو چی خبرشم کم کلیوال می پا باسی سکی مقرر شای او پا داله رو تنخواه اخلی نو بیا کلش پا داغ تنخواهش مارم. مثلا دیو سالی تنخواه یو نیم زر داله را دا اگه لمری پا کال که زر باوام بیای پلسو کلونو که زر باوام چه یو لکو اتیاز زر داله راشی
درد بیخی زور دوالا
بیا داغ یو لکو اتیاز زر داله را پروانه زر باوام او بیای پا کلدارو که زر باوام خو کلا چه پوشم داغ ساری دلسو کلونو تنخان چو میلونو کلداره کی نو یو دمی بسر درد چی او لسر درد سرمی خوب آبا تختی بس سر تو دیم سر دوا تکلیف لرم دوا برکن
گور زرو جانه داغ دخل گو دا تنخوا چی جمع و ضرب که داغ لگختونه ورنه منفی کوی که نکوی
نا خوچی لگختونه دیر شی نو یو میلون کلداری بشی نو آقا چو میلون کلداری خوب یه هم ورطا پاتی چیگی نو
نه نه گوله داغه سی نه دلکه تا چی وایه زکه تایی گتا پا دالر رو حسابه وی او لگختونه بیا پا کلدارو بلده چی که دا مصارف میاش پی میاش پا دالر رو جمع کلی اگه خوار تایید شایم نه پاته کیگی.
مثلا سنگ طبیب شای
مثلا یو سلای چی یو نیم زر دالر تنخوا اخلی نو خام خواد سلور پینزه سو دالر دا کور کرایه امور کوی چه آقا تا زر دالر پاته کیگی زور واره دو درهی سو دالر ای دا ماشمانو دا خونزوی و کرسونو فیسونه کیگی چه پاته سوی و سو دالر لیگ تر لیگ دا میاشت دو سو دالر د برېښنا بیلم راځي پاتې شو پنځه سوه ډالره لا اقل یې د میاشتې سل ډالره د ناروغانو درمل او د موټر کرایه هم وشمېره چې پاتې سي څلور سوه ډالره اوس ته ووایه د دې سړي چې یو نیم زر ډالره تنخوا اخلي د میاشتې به یې د کور مصارف څومره وي؟
سرطبیب صاحب
څه وایې؟
چې کم وي هم درې سوه ډالره خو دي.
آی شاباس، درې سوه ډالره چې نورې ترې کمې کړې نو سل ډالره ورته پاتې سول. بس نو دا سل ډالره خو مالیه مالیه کیږي، او په دې منځ کې که دا خوراکۍ اختطاف سي څه مریضي مریضي دې نورو ته ورپېښه سي او غرق سو نو ولاکه د پلار په جایداد هم خلاص کړي.
یار خیر یې سي طبیب صاحب، دا دې دې سي مو د سر درد سره خو شو ډېره خو نسخه دې راکړه کور دې آباد
اتادم کور آبادي.
سرطبیب صاحب دغه بل اورېدونکي ته به هم ځواب ورکړو. هلو ځان راوپېژنه یو پوښتنه وکړئ.
هلو
اورو دې پوښتنه دې وکړه.
لومړی مې سلامونه قبول کړئ.
وعلیکم سلام.
نه مې اوسی ده
او په څلورمه کوڅه او اتم سړک کې اوسم. پوښتنه مې دا ده چې عمر مې د شلو کلو دی او ښکارم زه دیرش کلنه، څه وکړم چې شل کلنه ښکاره شم؟
اوس جانې دا راته ووایه چې په تذکره کې څو کلنه یې؟
په تذکره کې دیرش کلنه یم، ځکه چې پلار مې په تذکره کې عمر ډېر ورکړی. هغه له عسکره یې ډارېږي، وایي چې که واړه دې ونیسم بیا د عسکری ته به ونځي.
اوسۍ ګلې، ته به داسې وکړې چې همیشه به دې له دې مور سره ګرځې یا له یوې کومې بلې زړې ښځې سره، په خپله به وړه ښکارېږي.
طبیب صاحب، دغه کار مې کړی، خو مور ته مې ورور له فرانسې نه داسې کریم رالېږلي چې ویې وهي له ما نه هم وړه ښکاري، له دې امله دغه سره نه ګرځم.
نو بیا داسې وکړه اوسۍ ګلې چې له سلو ډالرو تیره سه او بله تذکره واخله. په سلو ډالرو کولای سي ځان په تذکره کې 15 کلنه واچوي. زه په مخه دي خسه.
پرڅه کې به مو چل لیدلی وي، خو د ناروغۍ به مو نه وي لیدلی. دغه ځای مونږ به در وښیو.
نه دی وی المری خوندان شو او نه دی کوم بل غټ سامان.
خیزی ته غم مه کوه، یو ښه کور مې پیدا کړی دی، زړه مې دی چې درته وایخلم.
او په چه شی به اخلې؟
د اخیستلو چل مې ورته زده کړی دی. و ساده خیزی،
څنګه چل دې ورته زده کړی؟
داسې چل دی چې آوازه به واچو چې سرطان یم. خدای دې نه کوي. تور د امین
امین، خدای دې هغه سات نه کوي.
او ډاکتران ویلي دي چې هند ته یې بوسي، او که یې بون نه ځي سړی مو له لاسه وځي. بس خلاص.
زه سړیه، خدای دې ونه وهه. ما ویل چې کوم ښه چل به دې جوړ کړی وي.
ته خو مې یو ځل خبرې ته پرېږده وښځي، تا خبرو پا منز که بساره کلک لستوری ونیسه.
خزه وایا
واق دیده گوره، یوازی آوازه ناچو بلکه لاوازه خبره اول و رسته طول خپلوانو تا تلفون نکوم چه مرسته را سره وکی، او چه کلی مرسته را سره وکره پوغو پایسو خیخ کلی کور در تخلم.
خیال پلاو خودی خیخ وار و حالای ده، خو کریختی هستی.
بس داسه وگله چه ریختی آده، یوازی پا بحر که مو 500 پیتخ پلوان دی چه زر زر دالار راولی گی، 500 پیتخ زر دالار را کی گی، خو کور پر اخسر کی گی.
چه وایم نو، دماغ و زرطا نلوی گی، خو آوازتی چلا پارا چایی؟
گوره و خیزی، زرم چه ساده توای نه نیم، تا خلق ندی در تا معلوم که آوازه وانه چه او نو طول آقا بحرانه خپلوانو تا شیطانتونه کوی، چوک یو دالر هم نرالیگی.
زنو سلام داوسه پا برستیم که پریوزه، زبه دلتا خپلوان را خبر کرم، خو پام دیوی چه زن زوف و اچه وی.
زبیخ اما اوسه گزی لزان همه داسی سرطانی جار کم چه چاوه دلی هم نوی.
دا ولی د ګلخیرو پلار خو روغ جوړ و؟
څه خبره یو یو دم دغه سیسه څومو روغتون ته مو یو ور ټوله ویل چې ژر یې انته ورسوئ که نه سړی مو له لاسه وځي. موږ هم د خدای فقران یو، یوه روپۍ هم نه لرو. خدایه
مه ژاړه خورې، موږ خو دې نه یو خوړلي، پیسې به ورته واچوو له ده خو زیاتې نه دي کړې.
څومره به ورته واچوئ؟ ډاکټرانو وویل چې اویا اتیا زره ډالره پکار دي.
څه نو څه قیامت خو نه دی، ماته به ټلیفون وکړو چې زر زر ډالره راولی شي د ده تداوي پکې.
کاشکې
ووایې جانه ته لږ راپورته سه، یو څه وخوره، وږې به مړ سې خدای نخواسته.
دا دوه ورځې هېڅ شی خولې ته نه دي ور وړې، په تېره بیا چې له سرطانه خبر شو.
څه لږ ناجیک شه لالا، لږ څه وخوره.
نه نه کې
استنه بانده
خبوشی لالا خبوشی تو تا غلق بود خواه
ریشتی آوائی در یو گوڑا پو بخو چی که
ترک نکی کی
لگ نور موسکا لالا لگ نور موسکا
نیکوی خواده نسی تیارا ولی که دما منی جرجره دا پیسو خم وکری
سما دا زم دا اوز دول اخپلوانو تا پا بحر که تیلیفونونه گوم زینو تا خوری تام وکا
سادا خدای دی سل کلن که ورو را
دغه دی خوری دیر زر دالر می نورم راوڑل شکور غفور نظیر روپی پیکی او خان را لیگلی و خوری دا دیر زر چی پری واچو نو طول چوب را کیگی
لکه چی پینزه یا زر کیگی
زد خدای فضل و شو سبا تا بیل خیر سر بارکو
نه سبا تا نظم یو زل آقا او دوالت هم ورزم دا آقا او دو کارونه که یامی بازی
سمده لالا سمده زو زم بیا با موال و اخلم
خیزی سر اوزا
نه نه لالا عجت نشته لالا میلی دلی دا
کس خبرشو بی اوال را کهی
خا زا را کهی نه لکه چی رشتی سرطانی
خیزی ده کور بای خوب براسو کنیوی چه ده فرش و ظرف لبارم صوب رازی ورطا چم نما
خیزی غرق شوم غرق شوم خیزی آقا کور می چه واقعیست دا آقا سریخ پل کور نو پرادای کور را بانی پلورو لیو
دا خبرونه ما ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی و عبدالله سمدی عبدالرحمن صادق سپینغر سپوږمۍ ستاره امینی او حسین حکمت کلمون سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4111 کندهار 22 کندوز یو خوست یو او جلال آباد 4
غرغرود شور نادی خبر بسرو لمبود غرغرود شور نادی خبر دا توک چی جنگ غواری دا جنگل زور نادی خبر بسرو لمبود غرغرود شور نادی خبر دسرو لمبو زما بچی لاد گودر ورو رکی یاد وی زما بچی لاد گودر ورو رکی یاد وی دوی پا گودر لگی دلی اورنا دی خبر چی جنگ غواری ده جنگل زور نادی خبر دسرو لمبو ده غرغرو ده شور نادی خبر دسرو لمبو زماد کور دوران او فرمان لیونی زماد کور دوران او فرمان لیونی خپل لمن دورانی دلکی کورن دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر تسرو لمبو د غړ درود شور نه دی خبر